د ازادي راډیو اوریدونکو پروگرام ته په خیر راغلاست. ماښام شپږ بجې سوې د ازادي راډیو د پروگرام تر شپږ نیمو بجو پورې د پنځم ورځنن د اسد 15مه ده د 2013 میلادي کال د اگست 14 سره برابر ده. په دې خبرونه کې په اوري چې د افغانستان حکومت وايي په دشت برچی کې د پرونی حمله په اړه څیړنې کوي. د حمله مسولیت د داعش سوال اخیستی. د دې خبرونه نور رپورټونه به ورسره درته خبرو کړو. اول به عصمت ساروان د دې ساعت مهم خبر نه وړاندې کړي.
په کابل کې د ملي امنیت پر روزنیز مرکز د وسلوالو برید د هغو په وژلو پای ته رسیدلی دی. د کابل د دشتي برچی د پرونی حمله د تلفاتو شمیر 15 تنو ته ورسید او د هند پخوانی صدر اعظم اټل بهاري واجپای د درې نیوي کلونو په عمر ومړ. د خبرونو تفصیل. د کورونی چارو وزارت وای په کابل کې د ملي امنیت پر روزنیز مرکز حمله د وسلوالو برید کوونکو په وشلو پایته رسیدلې ده. د کورونی چارو وزارت مرسیال ویندوی نصرت رحیمی ازادي رادیو ته ویل چې په دې برید کې د ملي امنیت د روزنیز مرکز غړو یا ملکیانو ته هیڅ راز مرشوبله نه ده پیښ شوه.
نن لغرمه مخ کلاس بجې دوته نو انتحاریانو چې واسکټونه پرتنو او مجهز د ورده ایوانی ماکاره تعمیر ته کېږي. قلعه وزیر په سیمه کې یو دوی نیو تعلیمي امنیتي مرکز باندې له مغزه برید کې امنیتي ځواکونه سیمه ته رسیږي. تلورین بجو دوړه لمنځه وړي.
په دې حمله کې د برخوالو وسلوالو شمیر دوه تنه شودل شوی دی. تر اوسه پورې د دې برید مسؤلیت کومې ډلې په غاړه نه دی اخیستې. د کابل د دشت برچی د پرونی حمله د تلفاتو شمیر 15 تنو ته ورسید. د کورونی چارو وزارت ویندوی نصرت رحیمی ازادي رادیو ته ویل چې په دې برید کې اویا تنه نور ژوبل شوي دي. داعش وسلوالې ډلې د دې برید مسؤلیت په غاړه اخیستی دی. د ملګرو ملتو امنیت شورا د حمله وغندل او هغه یو بې رحمه او کرغېړنه تروریستي حمله وبلله. امنیت شورا وویل دا حمله د دې اړتیا په ډاګه کوي چې د تروریزم له عاملانو، تنظیمونکو او مالی تمویلونکو سره باید حساب وشي او عدالت راکاژل شي. د هلمند ولایتي چارواکي وایي په دې ولایت کې د نړیوالو ځواکونو په دوو هوایي بریدونو کې نږدې 13 تنه وسلوال طالبان وژل شوي دي. د هلمند والی ویندوی عمر ځواک ازادي راډیو ته وویل د بریدونو نن سهار 15 بجې او 10 بجې وشول.
د حساب ځواکونو په هوایي بریدو کې چې دوه جلاب بریدونه شوي دي په چانجي د استقامت کې 13 تنه وسلوال مخالفین د منځته لیوي د تکسان په کریسنا ورسمه چې د بری ولسوالۍ مستدلک مرجو مدالي او نو ولسوالۍ په دې منطقه کې موایب لري چې څوار لاس کا سوال مخالف نه هم لمن دکې دي.
د هلمند والی ویندوی هم دراز وویل چې د ناتو تر هوایي برید وړاندې طالبانو په چا انجیر کې د امنیتي ځواکونو پر پوسټو بریدونه وکړل. طالبانو تر اوسه پورې په دې اړه څه نه دی ویلي. په بغلان ولایت کې د افغان امنیتي ځواکونو او وسلوالو طالبانو په نښتو کې ولستنه وژل شوي او نه نور ژوبل دي. د بغلان امنیت قومندان مل پاسوال اکرام الدین سره ازادي راډیو ته وویل د بغلان د نن ورځې په نښتو کې چې په کېلګي کې د بغلان د نن ورځې د کېلګي په نښتو کې شپږ طالبان وژل شوي او نه نور ژوبل ول. همداراز لس طالبان په مرکزی بغلان او بورکه ولسوالیو کې وژل شوي دي. د بغلان د امنیت قومندان په وینا په دې نښتو کې و امنیتي ځواکونه ژوبل شوي دي. طالبانو تر اوسه پورې د بغلان د نښتو په اړه څه نه دي ویلي. دا خبرونه لازاجي راډیو اوري. څباندې درې سوه دېرش امریکایي ورځپاڼو نن د مطبوعاتو د ازادۍ په دفاع کې سرمقالې لیکلي دي. دوی دا کار پر امریکایي رسنیو د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د توندو څرګندونو په ځواب کې کړی دی. ښاغلي ټرمپ رسنۍ د جعلي خبرونو په خپرولو تورنې کړي او ویلي دي چې خبریالان د امریکا د خلکو دښمنان دي. په دې موضوع د سرمقالو د لیکلو غوښتنه باستن ګلوب رسپانې کړې وه. نیویارک ټایمز او نورو ورځپاڼو یې ملاتړ وکړ. د باستن ګلوب رسپانې کتونکي پلاوي د چهارشنبې په ورځ په یوه لیکنه کې ډونالډ ټرمپ تورن کړ چې پر رسنیو پرلپسې ورغورځي. د هند صدر اعظم نریندر مودی نن اعلان وکړ چې د دغه هیواد پخوانی صدر اعظم اټل بهاري واجپای نن پنځشنبه د درې نیوي کلونو په عمر مړ شوی دی. واجپای د 1960 او 2004 میلادي کلونو ترمنځ درې دورې د هند صدر اعظم پاتې شوی دی. د نوموړي روغتیايي حالت په وروستیو کلونو کې ښه نه و. روسیه وایي وروسته له دې چې امریکا د روسیې پر یوې کمپنۍ او د هغې پر رئیس بندیزونه ولګول، د امریکا پر ضد غچ اخیستونکي اقدامات کوي. پر روسی شرکت د دې لپاره بندیزونه ولګول شول چې ویل کیږي د شمالي کوریا پر ضد د ملګرو ملتو د بندیزونو سرغړونه کړې ده. او کرملین تایید کړی چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین به د اتریش د بهرنیو چارو وزیر په واده کې ګډون وکړي. د کرملین ویندوی دیمیتری پیسکوف وویل پوتین به د شنبه په ورځ چې د اګست 13 ده د جرمني له صدر اعظم انګلا مرکل سره تر خبرو وړاندې په اتریش کې تم شي، او دغه هیواد د بهرنیو چارو وزیر کارین کنایسل په واده کې به برخه واخلي. د اتریش د بهرنیو چارو وزارت په دې باب له څه ویلو ډډه وکړه چې پوتین دغه هیواد ته سفر کوي. ویل کیږي چې 53 کلنه کنایسل د یو سوداګر ولف کانګ میلینګر سره واده کوي.
دا د ازادي رادیو ده. اوریدونکو په دې خبرونه کې ورسته اوري چې په غزنی کې خلکو ته د جنگ لامل څومره تاوان رسیدلی. د غزنی شهر له یو شمېر دوکاندارانو سره مو خبرې کړې دي.
موږ مارکیټ ټول وسته څلور پنځه منزله مارکیټ او څلور پنځه ګودامونه هر سړی درلوده یا یو دوکان درلوده.
په دې خبرونه کې به په افغانستان کې پر وروستیو حمله باندې د امنیتي چارلو وکتونکو سره بحث درو.
دا جنگ ګټونکی نه لري. دا جنگ که تاسو وایئ چې حکومت به ډیر قوي شي او طالبان به بيخي.
په خبرونه کې په افغانستان کې پر روانو انتخاباتو خبرې کوو. د انتخاباتو د ولسی جرګې لپاره یو شمېر کسانو چې غوښتل ځانونه کاندید کړي خو د کاندیدانو له لیسته پاتې سوي دي او نمونه یې حذف سوي دي. ځینې ادعا ویلري پر دې موږ رپورټ لرو. په همدې خبرونه کې به په یوه مرکه کې واوري چې په ننګرهار کې د افغانستان د استقلال د جشن د لمانځلو لپاره څه ډول تیاری نیول سوی ده. خود خبرونی اول مطلب مو په کابل کې پر روسیو حمله ده. یادونه ور بولم چې د ازادي رادیو خبريال له کابل وايي چې په کابل کې نن د افغانستان د ملي امنیت د ریاست پر روزنیز مرکز حمله پای ته رسیدلې ده. امنیتي چارواکو ازادي رادیو ته ویلي دي چې ټول حمله کوونکي ووژل شول او په سیمه کې ملکی وګړو ته تاوان نه دی رسیدلی او حمله هم پای ته رسیدلې ده. په کابل کې پرون په دشت برچی کې انتحاری حمله وسوه. په دغه حمله کې تر 500 زیات کسان ووژل شول چې اکثره هغه ځوانان نجونې او هلکان وو چې د کانکور د ازموینې لپاره یې تیاری نیوله. دغه انتحاری حمله د مهدی موعود په نوم په یوه خصوصي تعلیمي مرکز کې وسوه. د افغانستان حکومت وایي چې په دې اړه تحقیقات کوي. د حملې مسؤلیت د اسلامي دولت په نوم وسوال ډلي یا داعش اخیستی دی. رحمت الله افغان په دې اړه له کابل رپورټ وړاندې کوي.
د کابل امنیه قومندانې وایي چې دښمن جنگي تکتیکونه بدل کړي او هڅه کوي چې په خلکو کې د ویرې او کرکې خپرولو په هدف په ښوونیزو مرکزونو، جماعتونو او تکیخانو حمله وکړي. د امنیه قومندانې ویان حشمت الله ستانکزي د پنځمې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د دا ډول حملو د مخنیوي لپاره ځانګړي او تازه پلانونه چمتو سوي او د عملي کېدو لپاره یې کار روان دی. نوموړي وویل چې د تېرې ورځې د پیښې په اړه جدي پلټنې پیل شوې دي.
تروس پورې دا څېړنې نه دي بشپړې شوي. نور کشفي او استخباراتي بنسټونه په دې اړه څېړنې کوي، خو هغه څه چې په ورایه د افغانستان د سولې او ثبات دښمنانو تل هڅه کړې ده چې علمي، دیني او سیاسي مرکزونه په نښه کړي او د خلکو په منځ کې ستونزې را پیدا کړي، دا مهمه نه ده چې کومې ډلې خو په ټولو کې برید روسي برید او پاره زموږ جدي څېړنې روانې دي. تر څو پورې دغه څېړنې بشپړې شي نو جزئیات به له رسنیو سره شریک.
تیر مازدیګر شاوخوا 4:30 بجې یو انتحاري حمله کوونکی د کابل د 13 امنیتي حفظې اړوند د دشت برچی په سیمه کې د موعود ښوونیز مرکز کې په خپل ځان پورې تړلي چاودیدونکي توکي وچول چې د امنیتي چارواکو په وینا 30 کسان پکې ووژل شول او 30 نور ټپیان شول. که څه هم تر دې دمه کومې ډلې د دغې حملې مسؤلیت په ځان نه دی منلی او طالبانو هم پکې خپل لاس لرل رد کړي، خو تر دې مخکې ډېر ځله داش ډلې د کابل ښار د اهل تشیع جماعتونه او د غونډو مرکزونه په نښه کړي دي. دغه پیښه په ملي او نړیواله کچه غندل سوې ده. د ملګرو ملتونو امنیت شورا په کابل کې پرونی ځان وژونکې حمله غندلې او دا یوه بې رحمه او کرکړنه تروریستي حمله بللې ده. امنیت شورا ویلي د داشان حملو له عاملینو، تنظیمونکو او مالي تمویلونکو سره باید حساب وسي او عدالت راکاګل سي. د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو د ساتنې ادارې یونیسف مشر هم دغه حمله غندلې او په دې اړه خواشیني څرګنده کړې چې په افغانستان کې د مخ په زیاتېدونکو تاوتریخوالي ستر قربانیان ماشومان دي. دا په داسې حال کې ده چې شاوخوا دوه اونۍ وړاندې د پکتیا ولایت په مرکز ګردیز ښار کې د اهل تشیع په یو جماعت کې په دوو انتحاري حملو کې لسګونه کسانو ته مرګ ژوبله واوښته. په ورته وخت کې د افغانستان د ولسي جرګې د کورنۍ امنیت کمیسیون له حکومته غواړي چې د داشان پیښو د مخنیوي لپاره استخباراتي هڅې زیاتې کړي. د دغه کمیسیون غړي صالح محمد صالح په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
ولې دولت په دې ونو توانید چې دغه پیښو مخه ونیسي؟ اقلا دغه ته یو څه پولیس یا امنیتي یا کشفي ارګانونه په دغه مراکزو چې هغه تعلیمي مراکز دي یو ځواکونه وي. ولې متاسفانه دولت په خپلو داخلي مشکلاتو کې غرق دی او
د کابل امنیه قمندانې وایي چې له دې وړاندې دې ته ورته یو شمېر انتحاري حملې شنډې کړې او کم حمله کوونکي توانېدلي چې هدف ته ځان ورسوي.
تاسو د رحمت الله افغان رپورټ واورئ. د کوزما بل همکار اکرام الله اکرام په کابل کې د سیاسي چارو له یوه کتونکي محمد ګل مجاهد سره مرکه کړې ده او په پیل کې د داسې څخه پوښتنه کړې ده چې په افغانستان کې د دغو روسیو امنیتي ستونزو د کمولو لپاره باید څه وشي؟
بدون شکه د افغانستان ولس کله صلح ته رانږدې کېږي او د صلح خبرې روانېږي، کوم وخت چې طالبانو مشران د دې وادي د امریکایانو سره کوي او بالاخره ازبکستان ته ځي، د ازبکستان د خارجه وزیر سره ملاقاتونه کوي، دا پیښې رانږدې کېږي چې خلک سره یو موټی سي او بالاخره افغانستان کې صلح او ثبات راسي. متاسفانه د افغانستان دښمنان او هغه استخباراتي کړۍ چې په منطقه فرا منطقه او په غټو قدرتو کې په دې کې شامل دي، هغوی په یو نحو نه په یو نحو افغانستان کې جنگ ته لمن وهي، بالاخره دا جنگ تازه ساتي، څو افغانان تباه سي. تاسو به لیدلي په دا درې هفتو کې په افغانستان کې تقریبا مجموعي تر درې زره زیات انسانان دلته د بینه تللي دي، څه د طالب د خوا ده او څه د حکومت د خوا، څه ملکي خلک دي. دا درې واړه طرفه ټول افغانان دي. دا جنگ اصلا د افغانانو نه دی، دا جنگ په افغانانو تپل سوی دی او د افغانانو نه قرباني اخلي. د ما هیله د افغانستان د ولس نه داده چې دې جنگ ته باید نه وي، کنه دا جنگ دوی تبا کوي.
اصلي د زوف نقطه ساس په نظر باندې کوم یو ده؟
زه فکر نه کوم چې دا ډېری خطرناکې بازي خطرناکې حملې چې په کې ملکی کسان ډېر تلف کیږي، دا په دې کې طالبانو لاس دي. په دې کې نور تروریستي ډلې په افغانستان کې فعالیت کوي، تقریبا تر شلو زیاتې د بین المللي حمایت ځان سره لري او هغو ته افغانان ارزش نه لري. اما جنگ د حل لاره نه ده. دا جنگ چې طالبان هم کوي، طالبان هم دا جنگ ګټه نه کوي. تاسو ولیدئ د غزنی جنگ طالب ته څه ګټه وکړه؟ غزنی په اور کې وسوځېد، په 50 میلیون ډالر نه زیات عام وګړو ته زیان ورسېد، مړي په سرکو کې سپي وخواړه. څه د طالب وو، څه د دولتي خلکو، څه د ملکي خارور واخیستې، بیرته طالب په شال اړې.
مجاهد صاحب، اوس نو ستاسو په نظر باندې څه کول پکار دي حکومت ته، امنیتي ارګانونو ته، چې د دغه ډول مسلسلو حملو مخنیوي لږ تر لږه وشي او د خلکو ژوند خوندي شي؟
زه به داسې ووایم چې په مجموع کې نه حکومت د دې توان لري او نه طالب لري او نه امریکایان. دا جنگ ګټونکی نه لري. دا جنگ که تاسو ووایي چې حکومت به ډېر قوي شي او طالبان به بیخي په افغانستان کې نابود کړي، دا یو محال خبره ده، دا ممکنه نه ده. د ما د حل لاره پیشنهاد اول دا دي افغان وګړي په سبب چې دواړه جناوي دي باید خپل من سره جوړ شي د مشکل ته پای ټکی کیږي د افغانستان ولس سره جوړ شي زه فکر نه کوم چې حکومت دونه قوي شي چې ټول افغانستان بیرته په لاس راوړي او د دې حملو نه مخنیوي وکړي او دا فکر نه کوم چې طالبان په جنگ باندې وکول شي تمام افغانستان به ونیسي بنان جنگ ګټونکي دلته د حل لار نه ده بیا هم حکومت مکلفه ده ځکه حکومت دی دغه وطن وګړي دوی ته رایه ورکړي ده ټولنه دوی سره ولاړه ده دوی سره کومکونه کېږي دوی ته امکانات ورکول کېږي دغه امکانات باید په سمه توګه په کار واچول شي حد اقل که د طالب ساحه نیوای نه شي د خپل ساحې نه هغه کسان چې دوی په ساحه کې ژوند کوي د هغو د مال او سرو ځان نه باید دفاع وکړي او قوي کمربندونه ایجاد کړي او پرېنږدي چې انتحار او انفجار به دننه په غټو کارو کې وسي
اوریدونکو تاسو زما د همکار اکرام الله اکرام مرکه واورېده په افغانستان کې د پوځي او امنیتي چارو د وکتونکو محمد ګل مجاهد سره
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي
بیا هم په افغانستان کې پر جنگ خبرو ته دوام ورکوو زموږ همکار په وروستیو کې غزنی ته تللی و او په غزنی کې د غزنی پر ښار باندې د وسلوالو طالبانو تر حملې وروسته یې له خلکو سره خبرې کړې دي حبیب الرحمن تاثیر هم دراز د غزنی د ښاریانو سره هغوی ته پر رسیدلو زیانونو یو ویډیوي رپورټ جوړ کړی تاسو که هغه ویډیوي رپورټ کتل غواړئ لطفا زموږ په پاڼې ته ورسئ آزادي راډیو ټکی کام او اوس به د حبیب الرحمن تاثیر د راډیوي رپورټ واورو چې له غزنی څخه یو دوه ساعته مخکې راستولی و
زه دا وخت غزنی ښار په بازازي سیمه کې ولاړ یم ډیری خلک په مارکیټونو کې لسو زیدلو دوکانونو څخه د سو زیدلو ټوکیو پاتې شنی را باسي خو د ځینو مارکیټونو او د مارکیټونو له تایخانو څخه لا هم نری نری لوګي خيږي دا ډیری مارکیټونو دوکانونو تور او همجن خلی نیولې دي خو ځینې دوکانداران بیا د خپل دوکانونو له ماتو او رچیری چې ششو څخه ورخته نظر د باندې را ګوري په دغه سوځیدلو دوکانونو کې ډیری د اخترزو توکو لکه درختونو ګوټونو خولیو شزینه ګندلو کالو د ماشومانو ګارمنټس بنګړو او داسې نور دي خو د دې ترڅنګ د نورو اړتیاي شانو دوکانونه هم پکې شامل دي که په ومه ورځ هم د ښار ډیری خلک د دغه دوکانونو ننداره ته راځي او لاس تر ډډې ورته ولاړ وي خو متاثره سوي خلک یوازې فریاد کوي یا وایي نور یې هیڅ وس نه رسیږي دغه خلک په ډک ستوري او سترو سترګو ازادي راډیو ته د زړه خواله کوي له دولت څخه غوښتنه کوي چې له دې سره د سویو زیانونو په بدل کې مرستې وکړي
سلام علیکم اول د جمهور ته سلامونه وایم موږ مارکیټ ټول وسته څلور پنځه منځله مارکیټ څلور پنځه ګودامونه هر سړی درلوده یو دکان درلود وسې اروپین نه لري که قرضې تللې دي کتاب چې تللې دي هغه هم ټول ختم شو موږ له جمهور نه غواړو چې موږ سره کومک وکړي
دا خلک ټول در بدر سور مالونه یو سور او راس وو کورو کې زخمیان سره باید کومک سره وکړو ته په کلاکه
د حکومت نه زه دا غوښتنه کوم چې د خدای په لیاز باندې د موږ سره مکمل کومک وکړو موږ ته خپل شای رو
دولت د موږ کومانس کې باید دوست دولت داسې همکاري کوي موږ سره کومک سرمایه ملال زندگی ملال دکان مو راخیسته ترته د دکاندارین موږ نور هیڅ شای نه لرو دا
ما خپل 15 د اسلکه چلوي خلک په بشیره چت وسوځله او کته پاته ده حکومت چې موږ دا غوښتنه ده چې د دوه خلکو سره یو همکاري وکړي او دغه وکړي ټول ولا در به درسو
موږ مالونه مالونه ټول وسونو چې شای پاته نه دي نو دولت چې موږ دا پېښ کوو موږ سره کومک وکړي
هر سړی ته سر پورته قرضدار ده پېښ د غټو خلکو چکول امیرانو چکول کومندانانو چکول او والیانو چکول چې موږ د خپل په هر توګه باندې په هر رقم باندې موږ سره یو مشکت وکړي اته مجبور یو چې کلاره نه ورکه ده کده مسیران د کابل والا مسیران د رئیسانو باندې غټو موږ سره همکاري که
اوس باید موږ د ټولم شهران لرل غزل او خاله ونه ستر اشرف غنی ستر خو د مې نیوز دلته ټول کوم خاص وال شو د کوم مستم کاری وکي
دا د غزنی ښار د هغه خلکو فریادونه دي چې د تیرې پنجشنبه او جمعې په منځنۍ شپه وسلوالو طالبانو په غزنی ښار له څلورو لورو څخه بریدونه وکړل چې جګړه ښار ته ننوته او په ترڅ کې په ښار کې د ولسي خلکو تر لسو پورې مارکیټونه، سلګونه دوکانونه، په سوونو ریړیو او په سلګونو د دلامي غرفو د سختې جګړې له امله اور واخیست.
آزادی رادیو د بشری حقونو د ساتنې پلوی کوي.
د ازادي رادیو قدرمنو اوریدونکو، په دې خبرونه کې چې تر شپږنیمه بجو د تاسې د افغانستان او سیم پر حالات رپورټونه اوري، په دغه موج باندې کپات سي، بیا په دغه ځای باندې د امریکا ژغ پښتو خبرونې پیل کیږي د ماشام په پوره اوو بجو باندې. او اوس په ورسو په افغانستان کې در روانو انتخاباتو پر سر ناندرویته د ولسی جرګې د کاندیدانو له وروستي لیست نه ایستل شوی کاندید ضیاء الحق امرخیل وایي چې د کاندیدانو له لیست نه د ده نوم د دې لپاره ایستل شوی دی چې دی وایي په حکومت کې، د افغانستان د ملي وحدت حکومت کې ځینې کسان له ده سره مخالفت درلود. امرخیل ویلي دی چې د کاندیدانو له لیست نه د ده نوم په غیر قانوني ډول ایستل شوی دی او دا یو غیر حقوقي عمل ګڼي. د ده پلویانو نن په کابل کې یوه غونډه کړې وه او دې غونډې ته زموږ خبریال خان محمد سیند راغلی و. خان محمد سیند په دې اړه نور جزئیات وړاندې کوي.
د ولسی جرګې د ټاکنو له وروستي لیست نه د ضیاء الحق امرخیل د لرې کولو پریکړه د ټاکنیزو شکایتونو په کمیسیون کې نه بلکې په سپیدار ماڼۍ کې شوې ده. دا د هغې غونډې عنوان و چې د پنجشنبې په ورځ په کابل کې د ضیاء الحق امرخیل د سلګونو پلویانو لخوا جوړه شوې وه. ضیاء الحق امرخیل غونډې ته په خپلو خبرو کې وویل چې د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون د ده پر ضد له قانون نه د سرغړونې هیڅ ډول اسناد او شواهد نه لري او نه یې چا پر ضد شکایت کړی دی. ده وویل د ده پر وړاندې سیاسي او سلیقوي چلند شوی او د ولسي جرګې د کاندیدانو له لیست نه د نوم په لرې کولو کې اجرایه ریاست لاس لري.
تیر ورځ د شکایاتو کمیسیون یو مهم کارمند راته وویل چې د شپې دوه بجې کمیشنران سره ناستل او راهنمایي هدایت د یو مرجع نه واخیستل او هغه مرجع ریاست اجرایه او د ډاکټر صاحب غنی په ټیم کې اوبه چیرې وې چې هدایت واخیستل چې امرخیل باید فلسطین وي.
د وویل نه غاصب نه وژونکی او نه قانون ماتونکی یم او نه غیر مسؤلي وسلوالې ډلې لرم. د دې له امله د قانون له مخې مستحق یم چې ولسي جرګې ته کاندید وسم او که عدالت راسره ونه شي اعتراضونو ته به دوام ورکړم. دا په داسې حال کې ده چې د دوشنبې په ورځ ناوخته د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون د ارزونو له مخې د ولسي جرګې د کاندیدانو له وروستي لیست نه د 15 کسانو د نومونو لرې کېدل اعلان کړل.
د ازادي راډیو د خبریال رپورټ مو واورید. د افغانستان جمهور رئیس په یوه بیان کې ویلي دي چې د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون په افغانستان کې د شکایتونو د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون پریکړو ته درناوی لري. د ازادي راډیو اوریدونکو، نن د اسد 15مه نیټه ده، د افغانستان د استقلال جشن د اسد په 23مه نیټه باندې دی، یعنی د رواني یکشنبه په ورځ په افغانستان د استقلال جشن لمانځي. او په ننګرهار کې داسې اوازې خپرې شوې وي چې وایي حکومت هلته به خلکو ته اجازه نور کوي چې د استقلال په جشن کې اور لوبې وکړي یا تشبازي وکړي او یا دا چې دا جشن به سږ کال سوړ وي. خو د دغې خبرې د سپینولو لپاره زموږ همکار اجمل تورمان د ننګرهار له والي حیات الله حیات سره مرکه کړې ده. ښاغلی حیات وایي سږ به په جلال آباد کې د خپلواکۍ جشن په جوش و خروش کې ولمانځل سي.
موږ د جلال آباد او د ننګرهار ولسونو ته اطمینان ورکوو چې د دو سرخند ځواکونه انشاءالله تر خپل وسه پورې د امنیت په تامین کې بوختي او د استقلال د ورځې د لمانځلو او همدارنګه د اختر د خوښیو د ورځ د لمانځلو دپاره به دو ته ډاډمن امنیت خوندي کوي.
بله جناب والي صاحب، تیرو وخت استقلال یا د خپلواکۍ په جشنونو کې دغه جشن په ډیر ښه ډول په ننګرهار کې لمانځل کېدو، د ننګرهار وروستۍ نامنۍ خو به دغه جشن نه کمرنګۍ کوي سږ کال؟
څومره چې زه تر اوسه وینم الحمدلله د تیر په څیر باندې ولسونه په ډېرې جذبې سره د افغانستان ملي بیرغ، د شاه امان الله خان غازی تصویرونه د ولسمشر په مختلفو واټونو کې لګولي، حتی پر رکشو باندې، په دکانونو باندې، په مختلفو ځایو کې او هغه ضروري تیاری چې ورته په کار دي په جوش و خروش سره روان دي. حتی د شپې د خوانه د دې په خاطر چې د ورځې ګرمي وي، ډېری ځوانان سره یو ځای کېږي، دو پاتلونو ډولونو او مختلفو خوښیو سره په مختلفو واټو کې راغونډېږي، تر څو ښاریانو ته او د ښاریانو سره او د ننګرهار د اوسېدونکو سره د ورځې په مناسبت خپلې خوښۍ شریک.
بله جناب علي صاحب، آیا دا راپورونه رښتیا دي چې تاسو د خپلواکۍ د جشن د لمانځلو پر مهال په اورلوبه باندې بندیز لګولی دی؟
نه، هیڅکله نه. حتی برعکس، موږ د دغه جشن لپاره ځانګړې اورلوبه ترتیب کړې ده. ولې په دې کې شک نشته ده چې اورلوبه یوازې په خوندي ځایو کې اوسي. موږ په ولسونو باندې پخوا هم په خوښیو کې غږ کړی، اوس هم پرې کړی ده. د امنیتی تدابیرو د ښه ټینګښت لپاره په هر کوڅه او هر کور کې باید اورلوبه نه وي. اورلوبه په یو منظم ځای کې وي چې د دې خوښیو دپاره، د استقلال د راتلونکې ورځې دپاره هم دلته د قصر شاوخوا اورلوبه پلان شوي دي، او انشاءالله که ټول ښاریان به ترېنه خوند واخلي.
بله جناب علي صاحب، وروستۍ پوښتنه هغه ده چې په ننګرهار کې، په ځانګړي ډول جلال آباد کې، چې د خپلواکۍ جشن په ډېر ښه ډول لمانځل کېږي، یو دلیل هم شاید دا وي چې د افغانستان خپلواکۍ ګټونکي پاچا مقبره په جلال آباد کې ده، د غازی امان الله خان. د دغې مقبرې د جوړولو لپاره هم ولایتي ادارې پلان درلود، او د مقبرې شاوخوا ځمکې د غصب په اړه راپورونه موجود دي. داسې څه موجود دی او تاسو ته پلان لري د مقبره جوړولو لپاره؟
سره تاسف سره باید وای، د دغه قهرمان غازی مقبره به ډیر په خوانه هم شاوخوا یو خپل مقبره راغول شوی وای. ولې دا هغه وخت نه چې موږ راغلي دلته، د ولسمشر د ځانګړي هدایت په اساس باندې د سروې ټیمونه راغلي وو، مکمله سروې د دې ساحې وکړله، او د افغانستان ولسونو ته ډاډ ورکړو چې د ازادۍ ګټونکي، د خپلواکۍ ګټونکي، د دغه قهرمان هم به زیارت او هم شاوخوا باغ په ډېر ښه شکل سره رغول کېږي. ولې د استقلال د ورځې لپاره هغه ضروري تدابیر او رغول چې په کار دي هغه ټول شوي دي. د غصب په اړوند باندې تر اوسه داسې کومه قضیه چې د دې شاوخوا ځمکې غصب شوي موږ سره نشته. ولې د دې اطمینان درکومه چې حت دا ځای او یا نور هغه ځایونه چې هغه د خلکو له خوا نه غصب شوي دي، یا د زورواکو له خوا نه، ولسونو ته د دې اطمینان ورکوي چې هغه بېرته خپلو اصلي خاوندانو ته سپارل کېږي، او موږ پرې باندې جدي کار شروع کړه.
تاسو د ننګرهار لوالي حیات الله حیات سره د ازادي راډیو د خبریال اجمل تورمان مرکار وېده. اوریدونکو، نن د اسد 15مې نیټه ده. د اسد 14مې نیټه به د افغانستان د خپلواکۍ جشن وي. افغانستان په 1919 میلادي کال کې د مستقل هیواد په توګه خپلواکۍ اعلان کړه.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 813 شمیرې لاره ازادي رادیو ته راستولې دي.
د ازادي رادیو اوریدونکو، کلیم الله لزابل په یو پیغام کې لیکلي دي چې دلته نرخونه ډیر زیات لوړ دي او امنیت هم خراب دی. دی وایي چې مشکل یو تر ډیر وخت لاري بندي وي، او موږ د اختر په شپو کې له داسې ستونزو سره مخامخ یو. د ازادي رادیو یو بل اوریدونکو له مزار شریفه په پیغام کې لیکي، دلته په مزار شریف کې امنیتي وضعیت ورځ په ورځ د خرابېدو پر خوا دي. دلته د غلو فعالیت زیات شوی دی. د ازادي راډیو یو بل اوریدونکو له پلی علم په پیغام کې لیکي، دلته د ازادي راډیو خبرونه سمی نه نسو اوریدلای. اوریدونکو، موږ په خپلو تخنیکي همکارانو سره خبرې کوو، او کچېری تاسو ستونزه لري حتما به یې سمه کړي. د ازادي رادیو اوریدونکو، زموږ د دې ساعت خبری مجله نیم ساعت ده، یعنی د نیم ساعت ورسو یو نیم دقیقې، او په دغه نیم ساعت کې باید تاسو ته ووایم چې که تاسو په غزنی کې د جګړې له امله د روسي رسیدلي تاوان او خلکو ته چې څومره ضرر پېښ سوی، د ویډیویي رپورټ د کتلو علاقه لري، ارزوی لري، نو تاسو زموږ په پاڼې ته ورسئ، ازادي راډیو ټکی کام پر دغه پاڼه باندې د غزنی د بزازي له بازار زموږ همکار ویډیویي رپورټ خپور سوی دی، وایي ګورئ.
په کونړ او نورستان کې یو شمېر مسولین وایي
خپل خلاط کې د کوچانو ریاست
مسولین
د ننګرهار د عامې روغتیا ریاست مسولین وایي
په بهار په چیر اګام او چین ولسوالۍ
د اورزګان ولایت په مرکز ترنکوټ کې خپل
د کندهار په باغونو کې د انارو حاصلات خوراک هم
بروکسل د ناټو مرکز.
ازادي راډیو هر ځای له تاسو سره.
ازادي راډیو په افغانستان کې د تروریزم د قربانیانو په اړه د رپورټ ورکولو د ویډیوي رپورټونو یو ځانګړی پاڼه لري. تاسو که غواړئ چې د دغو قربانیانو په ژوند باندې معلومات واخلئ یو پوسی چې دا خلک څوک وو، د دوی کورنۍ څه وایي او د دوی ژوند څه و، تاسو زموږ په پاڼې ته ورسئ. ازادي راډیو ټکی کام زما د خپرونې وخت نور پای ته ورسېد. په پام کې ولرئ چې د ماښام په 2 بجو به د امریکا غږ پښتو خپرونې پیل شي. زه اجازه غواړم تر بیا او سیستم یې باس.